سر مقبول بود. تشکر از
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 9 او د 1404 نیم هجری شمسی کال د میزان 8 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرتنیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. همداراز د افغان نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې په شکل خو اوږغ کړي چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. ګڼ شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې روغ باړ وکړ، او د عراق صدر اعظم له ګاونډیو هیوادو سره د استخباراتي تفاهم لیک حمایت وکړ. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیول په هدف یې پراخ پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ په روانه جګړه کې د 30 په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل سوي دي. او د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژلو 19 کلیزه نن په کابل کې د هغه د پلویانو لخوا ولمانځل سوه. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیول په هدف پراخ پوځي عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیر نن اسادی رادیو ته وویل چې دغه عملیات نن سهار 8 بجې پیل شول.
عملیات پیل شوي دي د کندوز په ښار کې ماباس او نور سیمې، ځینې نور کمیسیونونه هم نیول شوي دي او عملیات روان دي.
شاغلی وزیر زیاته کړی چې تازه دمه سرتیری د کندوز ښار ته رسیدلی دي او د پرمختګ په حال کې دي. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې نړیوال ځواکونه هم تایید کړی و چې په کندوز ښار کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمیز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله په شدید مجازات محکوم سي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندوز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ امنیتي چارواکي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د کندوز په اړه مشرانو جرګې ته ورغوښتي دي. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان حکومت هم باید په دې برخه کې مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ په روانه جګړه کې د 30 په شاوخوا کې داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د چین ولسوال حاجي غالب که څه هم د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر په ډاګه نه کړه، خو زیاته کړه چې سهار 3 بجې داعش په سیمه کې پر څو امنیتي پوستو حمله پیل کړه چې له مقاومت سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه چې جګړه اوس هم دوام لري او د افغان ځواکونو په ملاتړ تازه دمه سرتیري دغه ولسوالۍ ته رسېدلي دي. پر همدې مهال د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ټول چې په سیمه کې افغان ځواکونو پر داعش وسلوالو هوایی حمله کړي خو دا وشتو تلپات پړه څو نه ویل. او د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژلو 19 کلیزه نن په کابل کې د هغه د پلویان لخوا اول منځل سو. د ډاکټر نجیب الله پلویانو ټینګار وکړ کوم اهداف چې ډاکټر نجیب الله په هیواد کې د ملي مصالحې لپاره لرل باید هغه تعقیب سي. دوی د ملګرو ملتونو ته په یو لیږلي لیک غوښتنه وکړه چې د ډاکټر نجیب قاتلین باید پیدا کړي. د هیواد پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په 1915 لمریز کال کې د طالبان لخوا د کابل ښار په اریانا څلور لاره کې ووژل سو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونه احمد شی بروندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون وروسته دوه اړخیزه همکاري پراخې کړي. شی جین پینګ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تېره ورځ وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شی جین پینګ په وینا خبر ورکوي چې د چین ولسمشر روحاني ته وویل کله چې اټومي تړون عملی تطبیق شي هغه وخت به ایران د بهرنیو همکاریو په برخه کې نور فرصت هم ترلاسه کړي او د چین او ایران اړیکې به نوري هم پراختیا ومومي. شی جین پینګ زیاته کړه چې چین د ایران د تیلو ستر پلورونکی دی او له ایران سره باید د انرژي او اقتصادي همکاریو برخو ته لومړی توپ ورکړي. په جولای میاشت کې د نړۍ پیاوړو هیوادو له ایران سره اټومي تړون وکړ چې د هغې له مخې به بندیزونه تدریجي له ایرانه لرې شي او ایران به په ځواب کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ یو بل ته لاس ورکړ. رویټرز اژانس د یوې ایرانی په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکوي چې دا ناببره پیښه تیره ورځ رامنځته شوه. دغه ایرانی چارواکی وایي هیڅ پلان نه و او دا کار په څو ثانیو کې وشو چې دواړو له یو بل سره روغبړ وکړ. د ایران دولتي اژانس ایرنا هم د یو ډیپلومات په وینا چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جواد ظریف ناڅاپه له اوباما سره مخامخ شو او دواړو سره روغبړ وکړ. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که چېرته دا تایید شي دا به له 1990 میلادي کال را په دې خوا چې اسلامي انقلاب په ایران کې بریالی شو لومړی ځل وي چې د امریکا ولسمشر د ایران له یوه ډیپلومات سره په لاس روغبړ کوي. په تاشکند کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي یو ناپیژاند کس د سفارت حویلې ته د اور لګېدو دوې ابتدایي وسیلې تېره ورځ واچولې. سفارت وایي چې یوه اله تېره ورځ سهار وچاودېده خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. تر پیښې وروسته سفارت ویلی دی چې امنیتي تدابیر یې زیات کړي او د سفارت کارونه عادي روان دي. د دې خطر چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه اوس خبري غونډې ته وینا کوي دغه خبري وینا ته به مخه کړو او په نړیوالو خبرونو کې چې کوم مهم خبرونه وو بیا به هم له تاسو سره شریک کړو. ملالې جانې مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هیوادوالو ته د هیواد د امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د کندوز د وضعیت په اړه وینا کوي.
یو مسئول دولت او خپل وګړو باندې خپل وطن والو باندې د ښار په منځ کې بمباری نسی کوي او نیکی نو ځکه امایت وزیر صاحبان ته قمندان صاحبانو ته او داده او نور ټولو امنیتي او ملکی چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه کوي او دا توجه سوي او کیږي به. اما به دښمن تلفات سنگین رسانیده شد. در چند حمله هوایی و د برخوردهای زمینی تلفات دیدیم. ما به تفصیل عملیات قندوز نمیریم. سر جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس به امنیت ملی و تمام اراکین ما اعتماد دارم و همچنین سر قماندان ما. نقاط را که مسرش تاکید میکنم نقاط زلیز. اول، نیروهای امنیتی و دفاعی ما از شروع سال تا بال با جنگ که حداقل 7 مرحله تغییر تاکتیک و خونریزی را در بر داشته بسیار مدبرانه و موفقانه مجادله کردند و اهداف دشمن که سقوط دولت و بی‌اعتباری و بی‌عزتی ملت ما بود ناکام ساختند. دوم، هماهنگی در سطح 3 ارگان امنیتی و دفاعی ما به شکل احسن وجود داره. به زودترین فرصت با تسهیل شورای امنیت ملی کارهای خود انجام داد. سوم، قندوز با وجود مشکلاتی که ایجاد کرده محدود است، چون در گذشته از قندوز یک تعبیر وسیع شده. بنابری اما مثالی که مرگزیده از ریسمان دراز میترسه ایجاد یک شک و شبه و فضای وحشت بوده. من میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است ما به این باید راندیم. نقطه آخر، در ابتدای سال وقتی که بار بزرگ سرشانه ما آمد با قوای امنیتی و دفاعی خود با وضاحت ابراز کرده بود و متحلیل مایی بود که امسال مشکلترین سال امتحان قوای امنیتی و دفاعی ما خود باشه. بدبختانه ای پیشبینی ما درست آمد. خوشبختانه قوای امنیتی و دفاعی ما با قوت تمام تانستن که وظیفه وطن پرستانه وظیفه ملی و وظیفه اسلامی خود را انجام بده. دا جنگ پا مقبند تحمیل سوای او تاس طول تا معلوم ده چه دا جنگ دی او چا پا نام مقبند تحمیل سوای چه لدو کالان زیادتر ملو لویترین دروغ دی تاریخ پا دی خلکو بانده تحمیل سوای او دی افغانستان ولس باید پا دی باوری او دا باور لرو چه هر مشکل چه موگ بانده تحمیل سی انشالله تعالی اون بریالی وز زکه دی افغانستان ولس واسه تجربه لری چه خپل بقا پا هیچ شای نخرده. اد قرآنی آیت ده چه پس لهر سختی نه بخواله راسی و با یه امید ده محکم به طرف آینده میریم با مشکلات با وحدت کامل با اتکاب قانون اساسی ما و با باور بایی که تمام ملت افغانستان صلح پایدار، صلح با عزت و صلح در داخل ارزش های قانون اساسی ما، مخصوصا فصل دوم قانون اساسی ما که سر قوه جایب است میخواییم. زبیم طول نمانه نکوم او ورم پیتمینان خپل زوان تا دوام ورکو خپل امنیتی او دفاعی قواه بانده اعتماد ولرو او ده اعتماد پا اساس بانده ده افغانستان عزت آبرو او لطولون استقلال او ارزی تمامیت انشالله تعالی بخیر و ساتو او رسم نیک مرغه. وزیر صاحبان به پختنتم او رئیس بومی امنیت ملی به پختنتم زواب درکی بخیر باشین روستان خوش تسکر آش میزه.
اون از جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اکنون سوالای خبرنگارای عزیزم میگیریم. هر یک تان لطفا خود معرفی کرده و سوالتان در رابطه به موضوع معرفی کنین. بفرمایید میکروفون به اختیارشون بگذارین.
به نام خدا شاپور فرهمند هستم خبرنگار تلویزیون نورین. من مستقیم سر پرسش ها میرم. با همه نگرانی هایی که وجود داشت بالاخره روز گذشته ولایت قندوز سقوط کرد. در این زمانی که طالبان در اوج حاکمیت داشتند به آبروی مردم تجاوز صورت گرفت، مال مردم به غارت برده شد و همه تأسیسات نظامی و جنگ افزارهایی که از نظامیان بود
به
دست طالبان افتید. حالا پرسش ما از همه نهادهای ارتش نهاد امنیتی است که قندوز معامله شده است و یا غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته است یک موضوع، و موضوع دیگر با همه اطلاعاتی که شما از قبل داشتین هر سه نهاد امنیتی چرا قندوز سکوت کرد، چیزی که خودتان به او اشاره کردین. و تشکر. سلام.
تشکر. زنده باشین. بفرمایید وزیر صاحب.
بگیرم سوال را.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تشکر از سوالتان. مسئله جواب سوال اولتان که آیا قندوز به حساب به اساس یک توطئه بودن یا به اساس یک معامله بود، طبعا این موضوعاتی هستن که یک تحقیق همه جانبه بعدی را ضرورت دارن. این را آدم باید پیش از پیش داوری و قضاوت پیش از وقت نکنن. یک موضوع بسیار واضح بودن که در جریان روزهای عید یک تعداد افراد در داخل به حساب به هستی افراد عادی در یک تعداد از قریه های اطراف
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ولسمشر محمد اشرف غنی په دوینا په لومړي سر کې مووریدل چې افغان ولسمشر وایي په کندوز کې دشمن ته درانه تلفات وشتي. ولسمشر وویل چې د کندوز ولایت د امنیتي وضعیت د شکولو په مقصد د ملاتړ ځواکونه دغه ولایت ته ننوتلې او د هیواد ځواکونه توانېدل چې په ښه توګه د وسلوالو د حملو مخه ونیسي. ده وویل چې افغان ولس باید په دې باور وي چې ستونزې به وي خو موږ یو ځای او یو موټی د سولې پر لور ځو. اوس د امنیتي ارګانونو مسؤلین د دفاع وزارت سرپرست د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د ملي امنیت رئیس پښتون ته ځوابونه وایي.
تو از چین هستند که در او قسمت تمرکز کردن و به یک نیروی جنگی بزرگ در اونجا ایچی شدن مبادر شده بودن. گپ اولی هستند که طبعا شیوه و تاکتیک جنگ در اونجا تغییر کردن یک دهلیز به حساب با استفاده از نفوذ در اینجا هیچ جای شکی نیست که عناصر وجود داشتن در شهر قندوز که اونا را راهنمایی کردن و کمک کردن، ولی برای تشخیص از این و برای از این که این را به نهایت برسانیم یک تحقیق و تدقیق همه جانبه ضرورت است. طبعا در اینجا معامله وجود نداشتن که در سطح بالا کسی معامله کرده باشن و یا یک معامله در زیر دست بوده باشن. نیروهای امنیتی در استقامتهایی که ضرورت بود که در اونجا را تحکیم بکنن یک تحکیمات خود انجام دادن، برای فعلا هم که اونا از استقامت داخل و داخل شهر نفوذ کردن، ولی بیس های اساسی که در اطراف شهر قندوز وجود داشتن فعلا هم او بیس ها به حال خود باقی هستن. در خود بالای سار، در گورتپا، در قسمت پل رحمت بای، در قسمت شارداره، در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارن، در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند. فعلا هم زد و خورد و گپا همراهشان وجود دارن، ولی تدابیر ما با ترتیبی هستند که نباید به مردم ملکی آسیب برسن. معامله نبودن، تدابیر وجود داشتن، ولی شما میفهمین که در جنگ حوادث صورت میگیرن، در نتیجه حوادث این حالات در به وجود میان، ولی باید این را هم گفته نمیتونیم که هیچ کس غفلت نکرده باشه. حتما در یک پوسته، در یک ساحه یک کسی غفلت کرده که ساحه را برای نفوذی از وا مساعد ساختن. از او خاطر ما نمیگیم که همه را کی را باید ملامت کنیم، کی را سلامتی، گپی است که بعداً باید به او رسیدگی بکنیم، ولی واقعیتش این است که یک همکاری بسیار نزدیک بین همه ارگان های امنیتی وجود داشتن و بسیار با سرعت تدابیر برای ازی گرفته شدن که وضع پس دوباره زیر کنترل بیاین و اقدامات بعدی صورت بگیره.
پروی صفایل شمشاد تلویزیون سخه.
مننه کوم پروی صاحب شمشاد، زما پختنه داده چې دفاع وزارت د تیر ورځ سهار رئیس هم دا ویل چې اضافي ځواکونه یې سیمې ته استولي، ولی اضافي ځواکونه په خپل وخت سیمې ته ونه رسیدل. او بل پختنه دا چې امغګین او موجوده تر ډیره ویل کیږي چې د ملی پوز یا ملی اردو د طالبانو سره جګړه کوله، خو نور امنیتي ځواکونه لسیمې
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا مو اوریدله. په همدې حال کې د افغان افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز شار د برتنیولو لپاره هوایی او ځکني عملیات پیل کړی دي. دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي دغه عملیات په تر هغه دوام وکړي چې کندوز شار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولویږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید د کندوز اړوند مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندوز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری وایي چې ځمکني عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ ځي او په هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه هم د دوی مرسته کوي. جنرال وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار یو شمېر مهمې سیمې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او په خبره یې عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي. تر هغې پورې به هلته عملیاتو ته ادامه ورکوي چې کاملا د دښمن څخه سیمه پاکه شوې نه وي. امنیت قوماندانۍ، مابس، بالایسار، پل رحمت بای، ټی آر ټی دفتر، نظم عامه او ټولې ولسوالۍ دا فعال دي، د زموږ په لاس کې دي او تصفیه روانه ده انشاءالله چې کندوز به د مخالفینو له وجوده پاک شي.
نړیوال ځواکونه هم تایید کړي چې دوی د هوا له لارې په کندوز ښار کې عملیات پیل کړي دي. کندوز ښار تیره ورځ مازدیګر له څه باندې 10 ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډېر ځایونه سوځول شوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان یې هم وژلي دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو زیاتې اندېښنې راپارولي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې د کندوز نیول دوی ته د منلو نه دي او له حکومته غواړي چې اړوند محلي مسولین په اشد مجازات محکوم کړي.
د حکومت مغوښتنه هم دا ده چې د نظامي محکمې په چوکاټ کې والی، قومندان د امنیه لوا، اردو قومندان، نور هلته امنیتي مسولین چې څوک دي او په دې رابطه د مسولیت لري چې د دښمن په وړاندې به جنګېدلی وای، کشفي امکانات درلودل، معلومات یې اخیستي وای، دوی ناقص دي، نقص کړی. د افغانستان د وزیر قوانینو له مخې نه نظامي محکمه شي او اشد مجازات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان پر موټرو او موټر سایکلونو د کندوز په ښار کې ګرځي، خپل بیرغونه رپوي او ډېر عام کسان ورسره انځورونه اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې ژر د کندوز ښار بېرته له وسلوالو طالبانو ونیسي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په ځواب کې وایي:
زما هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندوز کې را روان دی، نن تر مازدیګره پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابي توګه ترسره شي، موفق شي او طالبان د کندوز نه ختم شي. او مهم اصلي مسله دا ده چې باید طالبان پنور ساهو چې دوی عقب نشینی کوي باید ترتیب شي.
د ملي شورای شمیر غړي د کندوز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې په کندوز کې خپل تشې په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه ډول پیښې تکرار شي.
د ازادي راډیو د کندوز ولایت اوسیدونکو کولای سي پر دغه شمیره مشت زنګ بوهي او خپل ژغیز یا صوتي پیغامونه زموږ سره ثبت کړي. درنو اوریدونکو، په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت سره اړوند د خپل سترګو لیدلې حال مشت په خپل ژغیز پیغام کې ووایاست او موږ به یې حتما درته خپور کړو. شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د افغانستان د دفاع وزارت په اړه مو واوریدل چې وای په کندوز ولایت کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. همداراز د افوی نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر شکل خو وژغ کړي چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي او پر ملکی اهدافو دي حمله نه کوي. د دې سازمان د آسیا او پاسیفیک د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کندوز ښاریانو د امنیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور راپور راکوي.
دا فی نړیوال سازمان وای په کندوز کې په روانه جګړه کې شکیل لوري باید د ملکی خلکو د خوندیتوب ضمانت وکړي او ملکی اهداف باید له حملو خوندي پاتې شي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل اولوف بلونکویست پرون ازادي راډیو ته وویل
طالبانو
په مکرر ډول څرګنده کړي چې د خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي او پر ملکي وګړو یې امدي حملې کړي دي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوالو قوانینو او اصولو درناوی وکړي، یعنی پر ملکي خلکو باید حملې ونه شي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر کندوز ښار حمله وکړه. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار تر حمله وروسته د کندوز بازار چور شوی، د خلکو کورونه چور شوي دي او ملکي تلفات هم اوښتي دي. د افینریوال سازمان د هغو رپورټونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي وسلوال طالبان پرون د حمله پر مهال د کندوز ښار ملکي روغتون ته ننوتی دي. د آسیا او د پاسیفیک د هیوادونو لپاره د دې سازمان مطبوعاتي مسؤل خبرداري ورکړ چې روغتونونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له حملو خوندي وساتل شي او ډاکټران او نرسان باید د کار کولو لپاره له فشار او تشدد سره مخامخ نسی. اولوف بلومکویست زیاته کړه پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي. نړیوال قوانین تر دې زیات وضاحت نشي ورکولای چې پر ملکی وګړو حمله او د ملکی خلکو پر ضد امدي تشدد جنگي جنایت دی. د افی د نړیوال سازمان دی ویاند ویل چې له کندوز یې ځورونکي رپورټونه ترلاسه کړي دي او په ښار کې پروانه جګړه کې د تلفاتو په اړه زدو نقیز معلومات ورته رسیدلي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې په کندوز کې پروانه جګړه کې څومره ملکی کسان وژل شوي دي او څومره زخمیان دي. د افی نړیوال سازمان وای د افغانستان حکومت باید د ملکی خلکو امنیت وساتي. دا سازمان وای د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول نه دی توانیدلی چې په ډیرو مواردو کې د ښځو د حقونو فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او د ښځینه حکومتي مامورینو امنیت ټینګ کړي. د افی نړیوال سازمان په کندوز کې د دغو وګړو د امنیت په اړه ځانګړي اندېښنه څرګنده کړه.
د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو
زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د ننګرهار امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړ چې دوی پخپله د دې ولایت امنیت ساتلی سي. د دې ولایت امنیتي چارواکو پرون په یوه غونډه کې ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې پخپل سر لشکرکشي وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیتي ارګانونو د دوشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ځینې اوازې رد کړې چې ګوندې دا ولایت د داعش یا نورو ډلو د شدید ګواښ لاندې دی. دوی وویل چې امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د ننګرهار د ټولو سیمو امنیت خوندي کړي او وسلوالو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. ده وویل که د سیمې امنیت په خاطر څوک غږ پورته کوي نو د امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د وسلوالو مقابلې ته راووځي.
وروره د لشکرکشي دوران تیر دی، دلته مسلح قوای وجود لري، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظمی امو وجود لري، سرحدي وجود لري، ډیر ښه مجهز قوتونه دي. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي، نوي نفرې وژني. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې ډیر مانور اجرا کړي. هغه موټران چې په پلنګي رنگ باندې رنگ کړي هغه دې بیرته خپل اصلي رنگ ورته ورکړي.
نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې څه مو د وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که امنیتي ځواکونو د اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې ډګر ته راودانګي. په دې خبري ناسته کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال محمد نسیم سنگینی وویل چې په دې وروستیو عملیاتو کې چې د داعش وسلوالې ډلې پر خلاف په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شول درانه تلفات یې ورته واړول او اوس په دې ولسوالۍ کې ټولو ادارو خپل کار په عادي ډول پیل کړی دی. فعلاً د کوټ ولسوالۍ امنیت خوندي دی. د ټولو ښوونکو زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص شوي. دوی سر له نن څخه مکتبونو ته لاړل او هلته په کوټ کې په ډېر ښه ډول حکومتولي پیل شوي. دارنګه د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې امنیتي ځواکونو د یک شمې په ورځ پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات واړول او دوی تیار دي چې د کوټ په څېر عملیات په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هم د ولسونو په ملاتړ ترسره کړي.
په ډېر ژر وخت کې انشاءالله توجه به وسي په خاص ډول د اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. خلق زموږ سره دی، ولز موږ سره ملاتړ کړی دی.
امنیتي ارګانونو پر ځینو رسنیو هم نیوکه وکړه چې بی بنسټ اوازې خپروي او دا اوازې په خلکو کې د ویرې خپرولو لامل شوې دي. دوی له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د ریپورت په خپرولو کې له دقت څخه کار واخلي او خلکو ته د حقایق رابرسیره کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د بشری حقوقو د څار ډلوای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په هر ډول خبرو اترو کې باید شدې ونده ولري. د دوشنبه په ورځ د بشری حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکړ کچیرې د خبرو اترو پر میز د شذو حضور ونه لري نو د شذو د حقوقو په برخه کې ستل استراوړنې به له لاسه ووزي. په دې اړه نور تفصیل د اجمن اند په راپور کې اورو.
د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې اترې د 13 جولای میاشت کې وروسته لاغې وسنډې چې طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې ریپورټونه خپاره شول. اوس د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی څو د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر مهال خپله هغه ژمنه پوره کړي چې ښځو ته به د سولې په خبرو اترو کې برخه ورکوي. د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو سولې او امنیت د برخو کمپاینرې سارا ټایلر په یو بیان کې ویلي د ولسمشر غني دا ژمنه چې ویلې طالبانو سره په خبرو اترو کې به ښځې هم شامل کړي په سم وخت کې ده. د نوموړي په وینا د سولې په خبرو کې ښځو ته د بشپړې او پوره برخې ورکولو لپاره د خبرو اترو هر پړاو سم وخت دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې 14 کلونه تیر شوي خو په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوې بریاوې لا هم لړزانده دي او د بشري حقونو ډلې ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هم له لاسه ووسي. رویټرز خبري اژانس وایي اوس هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ښځې د زیاتېدونکي زور زیاتي سره مخ دي او لا هم د کورنیو ترمنځ د شخړو په هواري کې ښځې د بدو په توګه ورکول کېږي او هغه قوانین چې د ښځو د خوندیتوب لپاره په تیرو 2 کلونو کې جوړ شوي له ګواښ سره مخ دي. په ریپورت کې ویل شوي په داسې حال کې چې ولسمشر غنی د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د ښځو د حقونو د ساتنې ژمنه کړې وه، خو نوموړی د خپلې دې ژمنې په عمل کېدو کې له ستونزو سره مخ دی. د بېلګې په توګه نوموړي د جولای په میاشت کې و مېرمن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره ونوموله، خو د ولسي جرګې لخوا رد شوه. د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې آکسفام په یو ریپورت کې وویل له 2015 کال راهیسې تر 2014 میلادي کال پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په درویش پړاوونو کې یوازې په دوو مناسبتونو کې ښځو برخه لرله. د بشري حقونو د څار ډلوایي مرسته کوونکي هیوادونه هم باید پر افغان حکومت ټینګار وکړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي او د سولې په هر ډول خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار ډلې څخه سارا ټایلر وایي د سولې په خبرو اترو کې وسنۍ ځنډ ولسمشر غنی ته ښه فرصت ورکوي چې د ښځو د حقونو له فعالانو او د ښځو د حقونو د ډلو سره خبرې وکړي او د سولې په هر ډول خبرو اترو کې د دوی برخه اخیستل باوري کړي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمایي ته رسیدلې. دوه بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له دولت مخالفو وسلوالو د کندوز ښار د ځینو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړ او ویې ویل چې په ښار به هوایي بریدونه ونه کړي څو ملکي تلفات وانه وړي. ولسمشر د دې جګړې په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. بل لور ته دفاع وزارت وایي د کندوز زندان او امنیه قمانداني بیرته له طالبانو نیولي، او د افغانستان د روغتیا وزارت یو بیان وویل چې د کندوز په روغتون کې 14% موندل شوي او 122 ټپیان. د ننګرهار د اچین ولسوال وایي د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ د شپې له 3 بجو راهیسې جګړه روانه ده او داعش ته درنه مرشوب لا اوښتې ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون وروسته دوه اړخیزې همکاري پراخې کړي. شي جن پینګ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ دا خبره تېره ورځ وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ځینو راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ یو له یو بل سره روغبړ وکړ. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه کې ونیول شو. د تورستي ډلو یو څارونکي استخباراتي ټولنه وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش په بنگلاديش کې یو ایټالوي د وشلو مسؤلیت منلی دی. او د عراق صدر اعظم له روسیې، سوریا او ایران سره د استخباراتي موافقتنامو دفاع وکړه او ویل چې بغداد د دغو موافقتنامو ته اړتیا لري څو د اسلامي دولت ډله وځپي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامې روغتیا او کورنۍ چارو وزارتونو په همکارۍ په نشو روژد سل کسان د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړل. په نشو روژد دا کسان بیا وایي مخکې له دې هم روغتونو ته بیول سوي، خو له جوړېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو روژد سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې دوی د سل ورځني پلان پر اساس تر دې دمه 900 روژد کسان د جنګلک په روغتون کې تداوي کړي دي. نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
په نشه یي موادو د روغدو کسانو د درملنې په لړ کې یو سل بیا د دوشنبه په ورځ سل تنه معتادین د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د جنګلک په روغتون کې بستر شول. دغه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو برخو څخه د عامې روغتیا، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ راټول شوي دي. په نشو روغ دي کسان ویل له دې وړاندې هم روغتونونو ته بیول شوي، خو دا چې حکومت یې دوامداره سرنه او ساتنه نه کوي نو د ځینو ستونزو له امله بیرته په دې موادو اخته شوي دي. دوه تنو روغ دو کسانو په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
زما نوم د غفار غلم ده، د غزنی یم، دلته راغلم چې تر کوکم خو اوسم او دا نورم چې دي دا نورم باید خو اوسې دا ټول مسلمانان دي، ټول خپل خلک دي. بغاز دا دوه درې کال کېږي بس هغه دنده کې لګیا یو دا خولاک چې نن دلې خدای دوی ته خیر ورکړي. موږ ته
ما 500 پیش بستر شو میجه خوب شدیم وقتی که تعریف میکنیم بیکاری باورتون بیکار میمونی از عمل بتر است.
بل خود افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل د سل ورځني پلان له مخې تر دې دمه د جنگلک روغتون ته 900 روغدي کسان راټول کړي او ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې له دغه روغتون نه 200 معتادین بهر او په ځای نوی روغ دي کسان ځای پر ځای شي.
به اساس کمپاینهای
دا هغه کمپاینونو په اساس چې موږ د نورو وسرتونو سره په همغږۍ تر سره کړی دي، تر دا مهاله موږ 900 معتادین د سرک له سرونو راټول کړي او په دغه روغتون کې مو تر درملنې لاندې نیولې دي. ان شاء الله په راتلونکي اونۍ کې 200 تن معتادین به له دغه روغتون څخه تر درملنې وروسته رخصت شي، چې پر ځای به یې 200 نور کسان تر درملنې لاندې ونیول شي. لا مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د روان کال په شپږو میاشتو کې تر دې دمه 2 لسټونه مختلف النوع نشه یي توکي نیولي او د دې توکو په تورې شاوخوا 1515 کسان هم نیولي دي. که څه هم عامې روغتیا وزارت ویلي چې د زرګونه معتادینو د درملنې وړتیا لري، خو د چارو څیړونکي پر حکومت انتقاد کوي چې د معتادینو درملنې ته بنسټیز کارونه نه کوي. د حکومت له هڅو سره سره لا هم د کابل د سین بیلابیلې برخې د معتادینو د اوسېدو په سیمو بدل شوي او خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی هیوادوالو ته د کندوز ولایت د امنیتی وضعیت په اړه وینا وکړه. د دې وینا د مهمو ټکو په اړه زموږ له همکار جمشید حبیبزاده څخه اورو. حبیبزاده صاحب سلام.
سلام به شما. قسمی که شما هم گفتین، دقایق قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری ظاهر شد. آقای اشرف غنی گفت که دشمن غدار مردم افغانستان از افراد ملکی اسیر گرفته و نیروهای امنیتی کافی به شهر قندوز رسیده و دولت مسئول است و نمیتونه که در میان مردم بمباردمان بکنه به خاطر حفظ جان افراد ملکی. همچنان آقای اشرف غنی گفت که تلفات به مخالفین که بر شهر قندوز حمله کردن وارد شده به اهدافشان نمیرسن هرگز، و در رابطه به ای که انتقادهای وجود داشت که در میان نیروهای امنیتی اما هنگی لازم وجود نداشته، این مسئله را رد کرد آقای اشرف غنی و گفت که اما هنگی وجود داشت و مدیریت جنگ هم به دست حکومت افغانستان است. همچنان به حرف قبلی خود آقای اشرف غنی اشاره کرد و گفت که ما مشکل ترین سال در پیش داشتیم و ثابت شد که چنین بوده، اما خوشبختانه که نیروهای امنیتی افغان وظیفه خود به خوبی انجام دادن و این جنگ بالای ما تحمیل شده و از سوی کسی تحمیل شده که به گفته آقای اشرف غنی اشارهشون به ملا محمد عمر بود که 2 سال قبل فوت کرده بود، و همچنان اطمینان دادن آقای اشرف غنی که هیچ وقت مردم افغانستان تسلیم این گونه اعمال نمیشن و مخالفین هم به اهداف خود کامیاب نمیشن و نمیرسن. و یک چیز دیگر آقای اشرف غنی از مردم خواست که باید بالای نیروهای افغان اعتماد داشته باشن، چرا که به گفته آقای اشرف غنی عزت مردم افغانستان دهمی است. علاوه به آقای اشرف غنی، معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم حرفای در ارتباط داشتن و گفتن که ای افراد در جریان عید رخنه کرده بودند در مناطق نزدیک به شهر قندوز و در میانشان جنگجویان خارجی هم حضور داشت. این فرصت زمان به اونا مساعد شد که عملیات در وزیرستان شمالی باعث شد که این افراد به ولایات شمالی و شمال شرقی جابجا شوند و استفاده بکنن و هیچ گونه معامله صورت نگرفته در سقوط شهر قندوز. رئیس امنیت ملی رحمت الله نبیل هم حرفای داشتن. اونا گفتن که ما در رابطه به این مسئله اطلاعات داشتیم، اخیرا مخالفین مثلث سربازگیری کرده بودن و گفتن که دفتر ریاست امنیت در ولایت قندوز همکنون فعال است و معلومات مهمه با ریاست امنیت ملی شریک میسازه و قابل نگرانی نیست. همچنان آقای علومی وزیر داخلی افغانستان هم در ارتباط حرفای داشتن و گفتن که مداخله صورت گرفته و در
قبلا مخالفین مسلح در قندوز و بغلان هم فعالیت های داشتن، آمادگی های لازم برای دفع حملاتشون که پلان داشتن بالای قندوز و بغلان حمله بکنن وجود داشته و همچنان گفتن که تصمیم دارن تا به مردم عام مشکل پیش نشه. به همین دلیل عملیات بر ضد مخالفین مسلح در شهر قندوز و برای کنترل تصرف دوباره شهر قندوز با دقت صورت میگیره. بله،
تشکر جمشید حبیب زاده صاحب. جمشید حبیب زاده او چې د کابل څخه د ولسمشر غنی د وینا په اړه راپور راکاوه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموج رغل آزادی رادیو او ری کندوز ولایت په داسې حال کې سقوط کړی چې د ولسمشر غنی د حکومت یو کال پوره سو. په دې اړه چې دغه حکومت په تیر کال کې څه لاسته راوړنې، البته د امنیتي سکتور کې څه لاسته راوړنې درلودې، په ګډه اورو.
له کرزي نه غني ته د واک د لیږد او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو دا د یو کال اوړي، خو لا هم ناامني په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کېږي. ولسمشر او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان محمد اشرف غني دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ یې د افغان ځواکونو پیاوړې روحیه، میړانه او سرخندنه سته.
سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود. خوشبختانه چون آمادگی داشتیم. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو، دا ملی امنیت، دا ملی پولیس سلها میله پا مخکه تلای.
په ورته وقت که دا افغانستان دا ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره دا افغانستان لپاره دا یستونمن کال پا توگه یادوی، خود دی ترچنگ دا یوش میر لاست راورن و خبره هم کوی. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیال دولت وزیره
دوی خو پلان داسې و چې بهرانیان د افغانستان نه ووزي، دوی په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړ کړي او حکومت ته ستر خطر رامنځته کړي، حکومت د سقوط سره مخ کړي. مګر تاسو ولې د دوی د خیبر عملیات اعلان کړه، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړه، څکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیر په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي او دوه لویې لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روانې ناامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمېر ختیځ او شمالي ولایتونه وځپل او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوډ ګوډ خپله توره جنډه ورپوله او د خپلو جګړه ییزو فعالیتونو بېلګې وښودې. دې ناامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ورودانګل. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د ناامنیو په اړه چپه خوله پاتې شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي، خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لنډمهالې لپاره یو شمېر ولسوالۍ لکه موسی کلان، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشتیاچی او یو شمېر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د ناامنیو مزه څکلې وایي چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار، امنیت ډېر ګډوډ دی، هېڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې که ووایم خو تورخم لین دی وروره، کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعشو کوس کړي، کله ګاډي بې ولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد، امنیت صحیح نه و، حکم وادی چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای ولاکې دوره په امنیت نه، یو کابل کې لږ په دې ښار کې امنیت دی، نور خو اطراب ته اوس هر ځای کې داسې نه امنی ده. کله وګورې د طالب په نوم راوځي، کله وګورې داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډېر شو.
د راپورونو له مخې په تېر یو کال کې د ناامنیو له امله ډېری ملکي خلک اغېزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې، بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغېزمن شوي دي.
د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډېریو ملکي خلکو
خوند واخیست. انتحاری حمله په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنگونه ډېر شوي چې دا هڅې د جغرافیې او د یوې ادارې واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د استوګنې پر ځایونو مرمۍ لګېدلې، یو بشري ناورین د ملکي خلکو پر وړاندې دی.
خلک د یو کلنې نامنې په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو نامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزان پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80 زره بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1 لک 60 زره لا هم په خپل حال پاتې دي.
د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو سره یې د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه وه چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه یې وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یک شنبې د ورځې هغه چاودنه وه چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر 150 زیات ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په تیر یو کال کې د ناامن افغانستان په امن کولو کې ټیټ رتبه سرتیری نه ملامتوي، بلکې ټوله پړه په مدیریت اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
په مدیریت کې ډېر زیات زوپو، په مدیریت کې ډېره زیاته کمزوري وه او ټیټ رتبه سربازانو خپل جرأت او ایمانداری دنیا ته وښودله چې هغه زیاته قرباني ورکړه. ولې که چیرته زموږ په دغه مدیریت کې ښه خلک مقرر وي او هغه ورزیده خلک وي، هغه کولی شو دغه سربازان زموږ ښه سوق اداره کړي وي، ولې بیا زموږ تلفاتو کچه را کمې ده؟ ولې مرګ جوبله زموږ ډېره زیاته شوې ده او په کار دومره نه وي شوې؟
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په تیر یو کال کې د دوی تلفات ډېر ول، خو زیاتوي چې د مخالفینو په پرتله دوی ته کم مرګ جوبله اوښتې ده. دوی وایي د وسلوال مخالفین ملاوي پردیو ترهګرو او استخباراتو ورتړلي او په مخامخ جګړه کې هم تر څنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک تر څنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري، ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه، بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رای ورکړي وي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د ولسمشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د یو کال پوره کېدو او د یو کال په اوږدو کې د دغه حکومت د امنیتي لاسته راوړنو په اړه مو واورېدل. د همدې یو کال په اوږدو کې د ملي وحدت حکومت د قضایي سیستم سره اړوند څه لاسته راوړنې درلودې؟ په ګډه یې اورو.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمې شوې. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلې چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات ونه شول.
موږ ډېرې لویې قضیې درلودې، لکه کابل بانک، د ښار جوړونې وزارت، د کارکوونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خواشینۍ سره تر اوسه یې په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تېر یو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدان وو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستۍ د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه او د خار جوړونی وزارت د شپږو کارکونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کېدل، د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته د یوې ښځې ورپېژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت وو او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی، چې دا د تاسف وړ خبره ده.
وویشت کلنه فرخونده سموده مخکې د یو شمېر کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د کابل ابتدایه او استیناف محکمې خپلې وروستۍ پرېکړې په دې اړه نهایي کړې او اوس مهال دا دوسیه د سترې محکمې تر څېړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سترې محکمې رئیس وایي چې په تېر یو کال کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د قضایه قوې نږدې شپېته کارکوونکي د فساد په تور له نیول کېدو وروسته محکمه شوي دي. یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
د تیر وکال په موده کې زموږ قضایي ارګان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. اوس تقریبا 50 قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولي او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایي مقننه او اجرایي قوو کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجود دي.
موږ په نسبي ډول رضایت لرو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او دا مسایل موږ ته لومړیتوب لري. تر هغې چې په دې برخه کې قانون تطبیق نه سي، موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب ویلی سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو، خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
ومو غوښتل چې په تېر یو کال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو، خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې چې د لوی سرنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کېږي. د ګلف په نوم د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په تازه څېړنه کې په افغانستان کې یوازې 25% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري، خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سیستم څخه راضی نه دی. افغان کارپو بصیر حقیار وایي چې په تیر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دي راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کال دوره کې قضایي سیستم کې
سره لدی چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني، خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي، دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په مینا کې د حج په مراسمو کې د مړو شویو پاکستانی حاجیانو شمیر 240 ته رسیدلی او همداراز 15 نور ټپیان دي چې دا مهال د سعودي عربستان په بیلابیلو روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي همداراز وایي چې لا هم 3 حاجیان لا درک دي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکو د لټون لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په مړو ټپیانو کې د پاکستاني حاجیانو شمیر پورته شوی او ګڼ شمېر لا هم نادرکه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي چارواکو د وینا له مخې تېرې پنجشنبې په ورځ د مکه مکرمې په منا کې د جمهوریت شیطان د سرو د ویشتلو پر مهال د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له امله د مړو شمېر 1100 ته پورته شوی او همداراز سلګونه نور پکې ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف دوشمه پرست تایید کړه چې تر دې دمه د مینا پټیل واټر کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمیر 200 ته پورته شوی. نوموړي همداراز وویل چې لا هم سلګونه پاکستاني حاجیان نادرکه دي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکي د لټون لپاره هلې ځلې کوي. په عین حال کې د مینا د پېښې په اړه د پاکستان د صدر اعظم معین طارق فضل چودھری دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مینا پټیل ماټل کې 200 پاکستاني حاجیانو د مړینې پخلی وکړ او ویې ویل په دې پېښه کې تر دې دمه 200 کسان مړه او 45 نور ټپیان شوي چې دا مهال د مکه مکرمې او جدې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. همداراز تر پېښې وروسته نږدې 400 پاکستاني حاجیان نادرکه شوي وو چې له هغې ډلې ډېری موندل شوي او دا مهال یوازې 63 کسان نادرکه دي چې لټون یې روان دی. نوموړي همداراز وویل چې حکومت به د حج په مراسمو کې د وژل شوو او ټپي شوو حاجیانو له کورنیو سره نغدې مرستې وکړي او همداراز به د ټپیانو تر راستنېدو وروسته د هغوی درملنه د حکومت پر غاړه وي. له بلې خوا د سعودي د رسمي خبري اژانس د راپور نه مخې سعودي ولیعهد او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف مکې ته نږدې د خلکو پټیل ماټر کې د وژل شوو او ټپي شوو حاجیانو د پېښې د تحقیقاتو امر کړی چې نتیجه به یې پاچا ملک سلمان ته وړاندې شي. خو له بلې خوا بیا د سعودي لوی مفتي ویلي چې د حج د مراسمو پر مهال مینا کې د ټیل ماټیل له امله ځاني زیان او د تورته پېښو کنټرولول د انسان په وس کې نه دي بلکې دا ټولې د قسمت او تقدیر کار بللی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له امله سلګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی، بلکې په 1909 میلادي کال په مینا سیمه کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1.5 او په 2006 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د ویشتلو پر مهال څه باندې 350 حاجیان مړه شوي وو. دا یادونه وړ ده چې په مینا کې په ټیل ماټیل کې د سلګونو حاجیانو تر مړینې مخکې د روانې میاشت په 11 نېټه د مکه مکرمې په مسجد الحرام کې یوکرین لیدلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وو.
په همدې حال کې د حج په مراسمو کې تر 100 زیاتو ایراني زیارت کوونکو مړینې د ایران او سعودي اړیکې کړکېچنې کړې دي. یو شمیر لویدیځ څېړونکي په دې باور دي چې شاید دواړه هیوادونه د یو بل سره د اړیکو پرې کولو ته نږدې سي. په مینا کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې 99 زیارت کوونکي مړه سول چې تر 100 زیات یې ایرانیان وو. په دې اړه نور جزئیات له اجمل آن څخه اورو.
هغه مرګونې پیښه چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مکه کې رامنځته شوه اوس یې سیاسي بڼه خپله کړې او د ایران او سعودي عربستان چارواکي پکې یو بل ملامتوي. ایران ادعا کوي چې سعودي عربستان د حج په مراسمو کې غیر مسؤلانه چلند کړی او زیارت کوونکو لپاره یې لازم امنیت او تدابیر نه و نیولي. سعودي عربستان بیا دا ادعا ردوي او وایي 300 ایراني زیارت کوونکو له نافذه قوانینو سرغړاوی کړی او د خپل مقصد په مخالف لوري حرکت پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دا د سعودي عربستان د چارواکو د غفلت نتیجه و او باید له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په تهران کې د سعودي له سفیر سره هم جدي تماس نیول شوی څو په دې اړه ځواب وایي. د منځني ختیځ د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز رئیس انور عشقي د رویټرز خبري اژانس ویلي د حج په مراسمو کې وروستۍ پیښې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې چې له پخوا خرابوي نورې هم کړکېچنې کړې. انور عشقي وایي یو شمېر قدرتونو غوښتل چې له دې پیښې په استفاده د حج سګني مراسم بدنام کړي څو خپل هدف ته ورسیږي. ایران له مودو راهیسې په دې هڅه کې دی چې پر ټولو اسلامي عربي او د منځني ختیځ پر هیوادونو کنټرول ولري، خو ستونزمنه ده چې دا ډول یو کنټرول ومنل شي ځکه د ایران نفوذ محدود دی. د دې څېړونکو په وینا که چیرې ایران له دې پیښې د سیاسي فشار په توګه د ګټې اخیستو هڅه وکړي او پر ریاض زور راوړي چې په ځانګړې توګه په یمن کې بریدونه بند کړي، ښایي عربستان له ایران سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر خالد الفلا ویلي و د لوی اختر په لومړۍ ورځ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې روانې دي او نتیجه به یې زر خپره شي. دی وایي امنیتي ادارې دا مهال د دې پیښې په اړه څېړنې کوي او متخصص ډاکتران خپل کار ته ادامه ورکوي څو د پیښې علت پیدا شي. د عامې روغتیا د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ په دې ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې د کېدو په پیښه کې څوک ملامت نه دي. تر اوسه پورې په دې پیښه کې 198 کسانو مړینه تایید شوې چې 134 تنه ایراني وګړي دي. د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی له دې مخکې په مینا کې د پنځشنبې د ورځې پیښه د سعودي عربستان لخوا یو جنایت بللی و. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایراني چارواکو له دې پیښې سره سیاسي چلند کړی او غواړي له دې سیاسي ګټه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ولسمشر د وینا د حال درکولو له کبله ونتوانېدو چې ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه خپاره کړو. درنو اوریدونکو اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې له خصوصي شرکتونو سره خبري پیل کړي تر څو د انټرنیټي خدماتو او تلیفوني خبرو بیې راټیټ کړي. یو شمیر کابل ښاریانو ازادي رادیو ته وویل چې په مصرفي کریډیټ کارتونو 10% مالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د مخابرات وزارت ویان محمد یاسین سمیم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمه ییزو بازارونو په اړه یو څېړنه ترسره کړي او د مالیې د اخیستلو د نتایجو پر طرحې باندې کار کوي. د مخابرات وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له حکم سره سم د میزان میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا پر پلورل شوي کارتونو باندې 10% ټیکس یا مالیه وضع شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور صنعتکارانو او حکومت ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې که د صنعتکارانو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي نو دوی به ونه کړای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او صنعتکاران به له هېواده بهر خپلې پانګې وباسي. د ښاغلي کمنزاده په وینا اوس مهال د هېواد صنعتکاران له ماتې سره مخ شوي دي، نو صنعتکاران له حکومت نه غواړي چې دې برخې ته لازمه پاملرنه وکړي. د لوګر ولایت د کرنی مسولین وایي د دې ولایت د ازدي ولسوالۍ ځنګلونه 80% له منځه تللي دي. د دې ولایت د کرنی رئیس حماین عمر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې 200 هکتاره ځنګلونه شته چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله د له منځه تللو په حال کې دي. ښاغلي عمر له حکومت نه وغوښتل چې په دې ولایت کې دي د جلغوزو ونې کښېنوي چې د دې ولایت د خلکو اقتصاد سره ښه او حکومت ته هم ګټه ورسیږي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو 40 پله، یو پوند 94 افغانۍ او 80 پله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پله او زر پاکستانی کلدارې 410 افغانۍ.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه پایته ورسیده. د تاریخ خبرونه لپاره زما له همکار سید سمی عباس سره اوسی. اغه سلام.